الله.
السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جون 11 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په کابل ایرپورټ وسلوال برید شوی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن پارلمان ته وینا کوي. د بلوچستان وزیر اعلی وایي په صوبه کې د چیلنجونو سره وړاندې دي. د پاکستان د نوي حکومت او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو، خو اول زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، نن سحر د کابل په انټرنیشنل ایئرپورټ وسلوالو برید کړی دی چې لا هم دوام لري. نن مازیګر به د پاکستان صدر د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي، او د ترکی په استنبول ښار کې د دې هیواد د وزیر اعظم خلاف مظاهرې نن په 11 ورځ هم جاری دي. او اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن سهار وسلوالو د کابل په نړیوال هوایي ډګر حمله کړې چې پکې د ډزو او بمی چاودنو اوازونه اوریدل شوې دي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال ریډیو ته د پیښې په اړه ویل،
دا ترورستان یو مسکونی محل دی د میدان هوایي شمال ته چې د پندلستان ناحیې موضع مربوطات کې دوی د یو رایشي یعنی مکاره کور کې ځای ته ځای شوي دي، او د هغه نه خلکو باندې ډزې کړي. نو زموږ د تلاش همدا دی تر څو دوی فشار لاندې او نشي کولای چې خلکو ته ضرر ورسوي. دوی اساسي هدف هم لکه چې دا معلومیږي چې دا دی چې تر څو خلکو ته مرګ ژوبله واړوي.
د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو خطا لا هم روانه ده. تر دې دمه په دې حمله کې دا وړیدلې ځاني او مالی زیان تفصیل مخې ته نه دی راغلی. د یادونې وړ ده چې په دې هوایي ډګر کې د نیټو د قوماندانۍ مرکزونه هم موجود دي. نن بعد د پاکستان صدر آصف علي زرداری په شپږم وار د پارلیمان غړې غونډې ته خپل کلنۍ وینا کوي. نوموړي د دین وړاندې د پیپلز پارټي په 15 کلن دورې حکومت کې 15 وار د قومي اسمبلی او سېنات دغه غړې غونډې ته وینا کړې ده. د پاکستان د آئین تر مخه به صدر د هر پارلیماني کال په سر کې غړې پارلیماني غونډې ته وینا کوي. نننۍ غونډه به مازیګر 4 بجې کیږي. د هیواد کې د 13 مئی عام انتخابات ډېر تاریخي حیثیت لري چې په نتیجه کې په اول وار د جمهوری حکومت نواک بل جمهوری حکومت ته وسپارل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه خبرو اترو لپاره پرون قطر ته رسیدلی چې پکې به په مستقبل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په امکاناتو غور کیږي. ښاغلي کرزی په دې وروستیو کې د قطر سرخار دوحه کې د افغان طالبانو لپاره د دفتر خلاصولو تجویز منلی دی، او ویلي دي چې د دې لمخه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغ رابطو لپاره زمینه برابر شي. په تیر وختونو کې افغان طالبانو د حامد کرزی د حکومت سره د مذاکراتو انکار کړی، او دا یې د امریکا ګوډاګی بللی دی. ښاغلي کرزی ویلي د سولې عمل په دې وضاحت انحصار کوي چې د طالبانو نمایندګان به څوک وي، او دا چې د ولسمشر کرزی ټاکل شوي کسان به پکې مرکزي رول ولوبوي. بلخوا ولسمشر کرزی د غربي هیوادونو اسلامي نړۍ نه غوښتنه کړې چې د یو بل ارزښتونو ته درناوی ورکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله، هغه ناخوالې یادې کړې چې په اسلامي نړۍ کې د ګډوډۍ سبب ګرځي. ولسمشر کرزی له افغانستان او پاکستان نیولې تر فلسطین او افریقا پورې د اسلامي نړۍ د مشکلاتو او د هغو د وجوهاتو یادونه وکړه. ولسمشر کرزی وویل چې مسلمانانو ته پکار دي چې د غربي نړۍ ارزښتونو او علمي یا وته درناوی ورکړي، او یادونه یې وکړه چې د مسلمانانو په ټولنه کې ډېر داسې سشته چې اصلاح کولو ته یې ضرورت دی. د امریکا او اسلامي نړۍ لسمه غونډه بروکینګز انسټیټیوټ د قطر له حکومت سره په ګډه په دوحه کې جوړه کړې ده. د دې لړۍ سکلنۍ غونډه پرون شروع شو، او په پام کې ده چې درې ورځې به جاري وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن هم د ترکیه استنبول ښار په تقسیم چوک کې په زرګونو مظاهره چیان موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان خلاف د روانو مظاهرو نن یولسمه ورځ شوه. بلخوا اردوغان پرون مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړ او دا ناارامۍ یې د هغه پیښې په څیر وګرځوله چې پکې شپږ کاله وړاندې پوځ د واک نه د هغه د لرې کولو هڅه کړې وه. نوموړي ویلي دي د هغه د راتلونکي فیصله به په لارو کوڅو کې نه بلکې د ووټ په ذریعه کېږي. پرون د ترکیې سرخار انقره کې هم په هغه سیمه کې پولیسو د مظاهره کوونکو منتشر کولو لپاره د انسو ګیس او د اوبو د پرشر پایپونو استعمال وکړ، د کوم ځای نه په څو کیلومتره فاصله باندې چې اردوغان دغه وروستۍ څرګندونې کولې. تر دې دمه په دې ناارامیو کې درې کسان وژل شوي او خواوشا 15,000 جوبل شوي دي. د یمن امنیتي چارواکي وایي په سرخار سنا کې د دې هیواد د ملي امنیت ادارې مخې ته لس تنه شیعه مظاهرچیان وژل شوي او 13 نور زخمي دي. د چارواکو په وینا خطه پرون هغه مهال شروع شوه چې یوې وسله والې ډلې د مظاهرچیانو لمانځه د یمن د ملي امنیت په اداره په وسلو او لاسي بمونو حمله وکړه. مظاهرچیانو د شیعه قیدیانو د خلاصېدو غوښتنه کوله. په همدې حال کې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح سلګونه پلویان د هغو ولسو ولسو تورنو کسانو د خوشی کېدو خلاف اعتراضیه مظاهره وکړه چې په 2011 کال کې په یو چاودنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. هغه چاودنه کې چې هغه وخت په جمعات کې شوی و ولسمشر صالح زخمی شوی وو. نوموړي د خلکو لسو میاشتو پراخ مظاهره ورسته پر اوس کال د واک نه لری شوی دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد رژیم وروستۍ پرمختګونه په شام کې د امن د ټینګولو په مقصد د بحث لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس جوړېدل په خطر کې اچوي. ویلیام هیک چې پرون یې له بی بی سی سره په مرکه کې خبرې کولې ویل د دمشق حکومت د درنو زیانونو او د ملکی وګړو خلاف د تشدد نه په کار اخیستلو دا بریا ترلاسه کړې. نړیواله ټولنه سو هفتو راهیسې هڅه کوي چې په شام کې د سولې راوستو په اړه د بحث لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. ویلیام هیګ ویل چې برتانیا اوس هم د دې کانفرنس په اړه د امریکا او روس سره خبرې اترې کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته وګورئ او کولی شئ د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ او هم یې ولولئ. په روان یو سات کې بواوري د کابل په انټرنیشنل ایئرپورټ وسوال بریج شوی. چارواکي وایي د مرګ جوبلې په اړه پوره معلومات لا هم مخې ته نه دی راغلي.
دا ترورستان یو مسکونی محل دی د میدان هوایي شمال ته چې د پنځلسمې ناحیې موضوع مربوطات کې دوی د یو رهایشي مکاره کور کې ځای ته ځای شوي دي.
د بلوچستان نوی وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ وایي مسلې ډېرې دي خو د حل لارې به لټوي.
اغوا برائے تاوان لوگوں کی مائیگریشن، یہ وہ مسائل ہیں جو میرے نزدیک اس پارلیمنٹ کے لیے کوہ ہمالیہ سے زیادہ وزنی ہیں.
افغان ولسمشر حامد کرزی په قطر کې نړیوال کانفرنس ته وینا کړې او دا به هم باوري د پاکستان نوی کابینه کې پښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی دی.
کابینت کې فرض تا نیم په نیمه پښتانه هم شي خو چې کوم بنیادی مسائل دي هغې طرف ته د هغه پارټۍ پای باندې د هغې موقف ته دی بنیادی زما په خیال باندې هغه خبره ده.
د مشال تر څنګ یې واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن سهار یو شمیر ځانوجونکو د کابل په نړیوال هوایي ډګر حمله کړې. چارواکي وایي خوشا نه وسلوال د کابل ایئرپورټ سره نږدې ودانۍ او تننوتی او نخته لا هم روانه ده. دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال ریډیو همکارا حمیده عثمان د ټلیفون په لیکره تاسو ستریم شي وایو او د دغه پیښې په اړه څه تازه تفصیل لري؟
او لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن سهار وختي د کابل په وخت څلور نیمه بجې د سهار څلور نیمه بجې د کابل د هوایي ډګر یو شمیر وسلوالو حمله کړې. خو دغه حمله داسې ده چې د کابل د هوایي ډګر تر شا پا غزیدل لار چې د کور جوړولو قصبه ورتوي هلته په دواو نیمه کاره ودانیو کې یو شمیر وسلوال ننوتی دي او ویل کېږي چې دوی هغه انتحاریان دي چې ښایي شمیر یې لسو تنو ته ورسیږي. یو شمیر سرچینې وایي چې دوی شمیر لسو تنو ته رسیږي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي څو شېبې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی شمیر شاوخوا څلورو کسو ته رسیږي. خو تر دې دمه کره معلومات دوی د شمیر په اړه نشته او بیا هم تر دې دمه چې څو ساعته له دې جګړې تیریږي او اوس د کابل په وخت شاوخوا اتی نیمه بجې دي. دا جګړه لا اوس هم دوام لري. دغه وسلوال د کابل پر هوایي ډګر د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي او د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې دا حملې او دا ډزې هلته چې میشت استوګن خلک دي د هغوی په کورونو هم دغه ګولۍ لګیږي. تر دې دمه د تلفاتو په شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. خو د طالبانو یو ویان چې ځان د طالبانو ویان ګڼي ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته د مسیجونو او پیغامونو له لارې ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده او د کابل د هوایي ډګر نظام قراول یا هغه پوځي قراول ته یې سخت زیان اړولی دی. البته د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلي صدیقي دغه ادعا رد کړې ده او تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه ګولۍ او د درنو وسلو دغه بمبار د هوایي ډګر په کومو سیمو لګېدلي. تر دې تر همدې اوسه هم د پولیسو عملیات هلته دوام لري او دوی وایي چې یوازې کورني ځواکونه افغان ځواکونه د دغه جګړهمارو سره جنګ کوي او بهرنیو ځواکونو تر دې دمه مداخله نه ده کړې. د تلفاتو په اړه به وروسته بیا معلومات درکړو.
حمید عثمان که دا هم راته وای چې د دغه ځای سره چرته چې دا په خرم مخ ته راغلی دا کومې داسې مهمه ودانۍ دي؟
دلته یو د استوګ نسیمه ده د قصبه د کور جوړولو همدې په غزیده لی سرک د اوایي ډګر شمال لور ته د استوګ نسیمه ده. خو دلته یو شمیر ډېرې وړې بهرنۍ مؤسسو د څه خپل هغه مېلمستونونه نیولي دي. ولې فکر نه کوم چې د څه مهم دفتر د هغوی. خو مهمه خبره دا ده چې په هوایي ډګر کې د ناټو میشت ځواکونه دي چې هلته یې د دوی یوه مهمه اډه پرته ده. یو همدار از د خپله د افغان ځواکونو او ملکي هوایي ډګر ده.
کور مودان اوریدونکو دا وه د کابل نه د مشال ریډیو همکار حمید عثمان چې تاسو ته نن سهار څنګه تاسو واورید. یو شمیر ځانوجونکو د کابل په نړیوال هوایي ډګر حمله کړې. په دې اړه په کابل کې حمید عثمان د کورونو چارو د وزارت لویان صدیق صدیقی سره هم یو مرکه کړې او په سر کې د حملې د تفصیل په اړه پوښتلی.
دا تروریستان یو مسکونی محل دی د میدان هوایي شمال ته چې د پنځلسمې ناحیې موضع مربوطات کې دوی د یو رهایشي نیمه کاره کور کې ځای پر ځای شوي دي او د هغه نه خلکو باندې ډزې کړي. نو زموږ د تلاش همدا دی تر څو دوی فشار لاندې او نشي کولی چې خلکو ته ضرر ورسوي. دوی اساسي هدف هم لکه چې دا معلومیږي چې دا دی چې تر څو خلکو ته مرګ ژوبله واړوي. خو دغه محل کاملا مسکونی دی او د خلکو منځ کې دی یو مسکونی سړک دی چې د میدان هوایي شمال کې دی. نو د طالبانو هغه دا او دوی د ویان دغه اهدا چې همیشه دوی دوه خوی خلکو ته خلک قطع ورسي چې زموږ هدف یا د هوایي قراول وو او یا دا ټول دوه وخت د دوی د یو مطلق یو مسکوني رایشي محل کې دوی په ځای پر ځای شوي دي. لکه پخوا غوندې دوی اساسي هدف هم د خلکو وژنه ده بل هېڅ شی نه دي.
د حمله کوونکو شمېر به څومره یې؟ ځکه ځینې سرچینې وایي چې شمېر یې له لسو څخه زیات دی. تاسو په دې اړه څه وایي؟
یا زموږ معلومات ته نه شي فقط کېدی چې د دوی تر څلورو پورې دوی شمېر یې. خو فرق نه کوي که دوی څلورې کلاس دوی له منځه لاړ شي دوی هدف نه رسېږي. هغه هدف هغه شوم هدف چې لري دوی به ونه رسېږي انشاءالله.
د څه د سهار وختي نه د درنو وسلو غږونه هم اورېدل کېږي. آیا دوی د درنو وسلو حملې هم کوي؟
دوی سره خو کلاشینکوف هم دي او لاسي بمونه هم شته ورسره. نو تلاش کوي تر څو شاخوا هغه رهایشي کورونه چې دي خلکو ته ضرر ورسي او خلکو باندې ډزونه وکړي. انشاءالله موږ هم تلاش کوو چې دوی له منځه یوسو لکه هغه نور کسان چې هدخوا راغلی ول خلکو.
او د دوی هدف مشخص هوایي ډګر دی؟ د کابل هوایي ډګر
هدف خو اوس دا معلومي چې د خلکو په منځ کې یعنې د هایشي ساحې کې دوی بیا پر ځای شوي دي. دې ساحې ته خصن کېدای شي چې میدان هوایي هدف ونیسي. د دوی هدف خو هم معلوم و اوس هم معلوم دی د افغانستان د خلکو بېګناه خلکو وژنه ده. بل هېڅ کوم هدف نه لري.
او تر اوسه یې تلفاتو شمېره معلومه ده؟
تلفات جزئیات دوزیات باندې کار کوي تر اوسه فاز مخای شو چې ته زړه نه رسیدلی خو بیا هم دقیق دوزیات به شاید اوسه تاسو سره اوسه کولای شریکی کړو تلاشم دا دی تر څو د دوی هغه د دوی مخه ونیسي تر څو خلکو ته اسید او ضرر ونه رسي.
پولیس سره په عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم شته؟
یا اوس هغوی ته ضرورت نشته، موږ خپل ظرفیتونه لرو او دا قابلیتونه شته چې پولیسان له منځه یوسو. پخوا هم مستقل د عملیاتونه دنده د پولیسو اساسي دنده، اوس هم هغوی ته ضرورت نشته، موږ خپله کولی شو هغه پیجان له منځه یوسو.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو اسلام آباد ته. نن بعد پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلمان غړي غونډه ته وینا کوي. دا د آصف علي زرداری شپږمه وینا ده چې د پارلماني کار آغاز به هم د سره وشي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض موسی خیل د ټلیفون پرې کړي. تاسو ته ستړي مشي وایو ریاض، په دې اړه څه تفصیل لرئ؟
جی فرخندا، ډیر مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې دا د ولس مشر شپږمه وینا ده د پارلمان شریکه غونډې ته، او دا یوازینی صدر دی چې هغه یو پارلمان مطلب شپږ ځله شریکه غونډې ته خطاب وکړو. د دې مخکې چې کوم پنځه غونډې شوې وې د هغې ته ولس مشر خطاب کړو، هغه د پیپلز ګوند حکومت او صدر هم چونکې د پیپلز ګوند وو، نو دغه شانتې هغه ته هیڅ قسم لاسته مسله نه وه او هغه ډېر په ښه طریقې سره دغه خطاب کړی دی. خو د دې نه وروسته اوس چې کومه شریکه غونډه رابلل شوې ده، نو ته پته ده زموږ اورېدونکو د دې نه خبر دي چې دا د مسلم لیگ حکومت دی او دغه شان پیپلز ګوند په دې کې په مخالف بینچونو باندې ناست دی. نو دغه شان دي کېدی شي چې کم اسانۍ سره د نور پنځه خطابونه کړي دي، هغه نه یې، خو بیا هم دا ځل به د زیاتره چې کومه پاملرنه یې په خپل خطاب کې، نو هغه به د پارلیمان یا د جمهوریت چې کومه وده ده یا د هغې چې کوم تسلسل دی، نو په دغې باندې به خصوصي خبرې اترې کوي. د دې سره دا چونکې د پاکستان د آئین یو فرض دی، د آئین تر مخه دا ضروري ده د پولیس مشر دپاره چې هغه به په کال کې یو پیرا د پارلیمان شریکو غونډې ته خطاب کوي، او دغه شانتې به د دې نه وروسته چې کوم پارلیماني کال دی نو هغه شروع شي. د دې مقصد لپاره مختلف چې کوم پوځي مشران دي یا چې کوم سیاسي مشران دي، گورنران دي، هغې ته ورسره ورسره د مختلف ملکونو سفیرانو ته خصوصي دعوتنامې لیږل شوي دي، او د دغه دوران به چې کوم د اسلام آباد ریډ زون دی هلته کې د سیکیورټي هم خصوصي انتظامات کړي شوي دي، او په هغه خاص دعوتنامو باندې به صرف خلک دننه پرېښودل شي. جی
کورم ودان اوریدونکو، دا وو د اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض موسی خیل چې تاسو ته تفصیل درکولو. نن بعد د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پارلمان غړي غونډې ته وینا کوي.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوس هم د اسلام آباد نزو پیښور ته. په خیبر پختونخوا کې د حکومت د جوړولو هڅې روانې دي. یو شمیر وزارتونه اعلان شوي، خو ولې لا هم د صوبې د حکومت د جوړولو په اړه کوششونه روان دي او په سرکاري توګه په دې اړه یو شمیر وزارتونه لا هم نه دي اعلان شوي. د مشال همکار خالد خان ناصر دا وخت ټلیفون پلی کړی، تاسو ستړي مشي وایو. او خالد خان، په دې اړه څه تفصیل لري؟ کوم وزارتونه دا وخت اعلان شوي؟ دغلته د حکومت د جوړولو څه هڅې په موجوده وخت کې روان دي؟
ډېر مننه فرهنده، څنګه چې تاسو خبرو کا، په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف، د قومي وطن پارټي او د جماعت اسلامي په ګډه حکومت به جوړیږي، او د دې لپاره د وزیر اعلی کوم د پی ٹی آئی نه یا د پاکستان تحریک انصاف نه پر ستک، او د قومي وطن پارټي نه سکندر خان شیرپو، او د جماعت اسلامي نه سراج الحق د سینئر وزیرانو په تور لس ورځې وړاندې سوګندونه پورته کړي دي، خو د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې د نور د کابینې غړي لکه د نور وزیرانو اعلان لا نه دی شوی. او د دې لویه وجه دا ښودل کېږي چې یو خو د پی ٹی آئی د تحریک انصاف او د جماعت اسلامي د تعلیم په وزارت باندې شخړه روانه ده، هغې اختلاف دی. په شروع بړومبو ورځو کې پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي ته دا باور ورکړو چې د تعلیم وزارت به دې سره، خو اوس چونکې د عمران خان د طرفه او دغه د پاکستان تحریک انصاف نور مرکزي مشران وایي چې د تعلیم وزارت دې ځان سره ساتل غواړي، نو په دغه باندې یو شخړه روانه ده دې په منځ کې. نو یو وجه دغه ده، دویم وجه دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف بدننه دغه غړي وایي چې مونږ ته وزارتونه راکړي ادا به وایم چې د اتلسم بدلون نه پس په صوبه کې لکه په خیبر پښتونخوا کې 15 وزیران بس صرف اغېشتې شي لکه مخکې حکومتونو کې خو به دغه شمېر نو معلوم لکه تېر حکومت کې شپږش وزیران او په دې دنله به 15 وزیران نو دا پریکړه شوې ده چې 8 وزیران به د پاکستان تحریک انصاف نه وي او 9 وزیران لکه درې د جماعت اسلامي درې د قانون وطن پاټې او یو د عوامي جمهور اتحاد نه نو دغه مسله روانه ده او د بار بار دغه باورونه کیږي چې نن به کیږي سبا به کیږي خو لا اوسه پورې دا معلومه شوې نه ده چې دا سوګند به کله پورته کوي. په دې لړ کې پرون د جماعت اسلامي سینیئر وزیر چې هغه د جماعت اسلامي مشر هم دی سراج الحق لاہور ته یو ځل بیا تللی او هغه عمران خان سره لیدل کړی دي او دا هغه داوا کوي چې هغه دا ویل کیږي چې عمران خان سره دې خبرې کړې دي او دغه مسله به دغه ستونزه به په صوبایي لیول باندې حل کړي. نو دا اوس تم پیدا شوې ده چې نن یا سبا به دغه وزیران سوګند اخلي خو دا هم ویل کیږي چې کیدی شي او جماعت اسلامي ته د تعلیم وزارت ورنکړي او هغه په بدل کې هغه غواړي چې یا خو د صحت وزارت یا بلخ وزارت ورکړي. د خزانه د وزارت هم د جماعت اسلامي سره دی نو دغه یو خبره روانه ده. دا به هم وایم چې د جون میاشت سینګه چې په مرکز کې بجټ وړاندې کیږي نو داسې به په هر صوبه کې خو د بدقسمتۍ نه دغه وزیران لا اوسه پورې نه دي اعلان شوي نو دا هم ودا کیږي چې راتلونکي بجټ چې د صوبې وي هغه چونکې اوسه پورې دغه وزیران د خپلو محکمو وزیران نه وي هغه شوي نو دغه راتلونکي بجټ چې دي نو دا به بیوروکرات یا افسران جوړوي. په دې کې به د عوامي نمایندګانو هیڅ داسې دغه نه ځکه چې اوسه پورې دغه وزیران لا اوسه پورې نه دي اعلان شوي. جی فرهنده
کورم ودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال همکار خالد خان چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د حکومت د جوړولو د شان د وزارتونو د تقسیم په اړه تفصیل درکولو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ په خپل لومړی وینا کې وسلوالو بلوچ ته د مذاکراتو بلنه ورکړه او ویلي دي چې په بلوچستان کې تر ټولو لوی مسله د بلوچو سیاسي فعالینو رکېدل او په تشدد سره د هغوی وجل دي. د صوبایي اسمبلی په پرونی غونډه کې د بلوچستان د نورو مسلو په اړه هم په اسمبلی کې خبرې وشوې. د کوټینا د مشال ریډیو د خبریال بارکوال میاخیل دا رپورټ اورو.
د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د یکشنبه په ورځ د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د ټولو وکیلانو په ګډ اکثریت سره د ایالت د نوي اعلی وزیر په توګه وټاکل شو او مازګر د بلوچستان ګورنر ذوالفقار علي مکسي ورته د خپل نوي منصب لوړ ورکړه. ډاکټر مالک بلوچ د ایالتي پارلمان په غونډه کې وویل په بلوچستان کې تیر حکومت ورته دومره ستونزې پریښي دي چې په چټکۍ سره یې حل ممکن نه دی. د وویل حکومت به هڅه کوي چې خپل مصارف تر وسه راکم کړي او د هر ډول رشوت او اداري فساد مخه ونیسي. موږ به خپل پټکی پر مځکه نه اچوو. موږ باید خپل ولس اعلی وګڼو نه دا چې خپلو ځانونو ته دنیاوي جنتونه جوړ کړو. موږ باید د هغه غریب ژوند ته توجه وکړو چې تر اوسه یې ژوند لیدلی هم نه دی، چې نه یې تعلیم په برخه دی، نه د درملنې وس لري او نه د څښلو پاکې اوبه لري. بس همدومره رشوت بس دی چې واخیستل څو نور به رشوت اخیستلو ته اجازه ورنه کړو. ډاکټر مالک وایي د پاکستان له مرکزي حکومت او د ایالتي حکومت له متحدینو سره په ګډه به په لومړي قدم کې د بلوچستان د امنیتي ستونزو د حل لپاره لستوني مرنغاړي. د لوسلوالو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته راوړاندې سي او د بلوچستان ستونزې له سیاسي لارې حل کړي. دا وخت د بلوچستان تر ټولو لوی ستونزه د ورکو بلوڅو په تشدد د وجلسیو مړیو هدفي وژنو مذهبي عصبیتونو او افراطیت د تاوان لپاره د خلکو تښتول او د بیکورسیو خلکو د راستنې دوه ستونزه ده. دا هغه ستونزې دي چې د دې پارلمان لپاره او زما لپاره د حمالیت تر غره ډېرې درنې دي. که چېرې صدراعظم نواز شریف او د پاکستان پوځي رهبری د دغو ستونزو د حل هڅه وکړه. زه په باور سره وایم موږ به د دې ایالتي پارلمان له ټولو غړیو سره چې د قومونو مشران هم پکې شامل دي خپلو ورونو ته به په جرګه ورځو او ورته وایو به چې بلوچستان له سوځېدو وژغوري. ډاکټر عبدالمالک بلوڅ وویل بلوچستان د بلوڅو، پښتنو، هزارګانو او نورو میشتو قومونو ګډ کور دی او له پیړیو راهیسې دلته د ورورګلوۍ ژوند کاوه، خو اوس د سیاسي دسیسو په وسیله د دوی ترمنځ کرکې پیدا شوي دي چې دوی به یې د له منځه وړلو هڅه کوي. په تېر 15 کلن حکومت کې په بلوچستان کې ګڼ شمېر هندو لژکي د ناخوندیتوب له امله د پاکستان نورو ښارونو او هند ته کډه سول. ډاکټر مالک بلوڅ په دې اړه وویل زموږ په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې د بلوچستان عیسویان او هندوان مو دا ځل دومره مجبوره کړل چې کډه کولو ته اړ سول. دوی دلته د آرام ژوند کاوه خو موږ ناکراره کړل. زه فکر کوم زموږ د حکومت تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې د دغو لژکیو ژوند وژغوري. که یې په ژغورلو کې بریالي نه سو لږ تر لږه زما لپاره به ډېره د شرم خبره وي. په تېر حکومت کې مرکزي پارلمان د پاکستان د اساسي قانون په 13 ماده کې بدلون راوست چې له مخې به یې ایالتي حکومت په ډېرو پرېکړو کې خپلواک وي. په مورنیو ژبو ابتدایي زده کړې هم د ایالتي پارلمان په صلاحیتونو کې شامل سو. ډاکټر مالک بلوڅ سر له وسله د دې خبرې کلک هوډ وکړ. د نړۍ هیڅ قوت موږ په خپلو مورنیو ژبو له زده کړو نشي راګرځولی. موږ به ډېر ژر تر 13 ټولګي پورې په مورنیو ژبو زده کړې پیل کړو. زه فکر کوم دا زموږ خوب و او له کلونو راهیسې مو د همدې لپاره مبارزه کوله. زه له هرې ژبې سره مینه لرم خو لومړی له خپلې ژبې سره مینه لرم. له دې سره سم پر یو وخت د یکشنبه په ورځ د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د 2 تنو په مرمیو سوري مړې موندل شوي دي. پولیس وایي له وژل شویو څخه یو یې رحیمداد نومیږي چې د نوشکې سیمې اوسېدونکی دی او دویم تن د پیژندلو نه دی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوس هم د نعیم توري دا سندره اورو.
کلا کلا تشما جگر کو نور خو پہ خبر بل بل پہ خبر پہ خبر ستا سدے جانانا پہ خبر ستا سدے جانانا چوند خوب کی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پہ خبر بل بل پہ خبر خبر ستا سدے جانانا بے خبر ستا سدے جانانا ترگی بیر تزو تاسو پرنگونو کی خمار خمار کرے گلرمان او خود دعا تاسو تا کاؤ زان تخیرے کاؤ نور خو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستاسو دے جانانا پے خبر ستاسو دے جانانا سودایان گرزو تاسو پزان لو بیو کے منگا پزان ہر ظلم تاسو پ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزل ظلم پزان پ نظر ظلم تاسو یہ پخپلا کسی منگستا سو کسی کو نور خو پے خبر بل بل پے خبر فطرت بخی منگلد سائل سندر تل ٹکور بزڑنا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سهار نه نیمه بجې شوې دي لند خبرونو زموږ د همکار منور شان اورو.
نن سهار وسلوالو د کابل په نړیوال هوایی ډګر حمله کړې چې پکې د ډزو او بمی چاودنو آوازونه اوریدل شوې دي. د دې برید کوونکو چې ځانمرګي ګڼل کیږي کرش میرایې نه ده معلومه. ځینې نړیوالې رسنۍ د افغانستان د کورنو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي لخوا د درې وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. د وسلوالو سره د افغان امنیتي ځواکونو خطا لا هم دوام لري. نن بعد پاکستان صدر آصف علي زرداري په شپږم وار د پارلیمان غړي غونډه ته خپل کلنۍ وینا کوي. نو مولي د دین وړاندې د پیپلز پارټي په 15 کلن دوري حکومت کې 15 واره د قومي اسمبلی او سېنات دغه غړي غونډه ته وینا کړې ده. د پاکستان د انترمخه با صدر د هر پارلیماني کال په سر کې غړي پارلیماني غونډه ته وینا کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د غربي هیوادونو او اسلامي نړۍ نه غوښتنه کړې چې د یو بل ارزښتونو ته د درناوي ورکړي. افغان ولسمشر چې په خاطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا یې کوله هغه ناخوالی یاد کړې چې په اسلامي نړۍ کې د ګډوډۍ سبب ګرځي. ولسمشر کرزی د هغه خبرو اترو لپاره د مهال په خاطر کې چې پکې به په مستقبل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په امکاناتو غور کوي. نن هم د ترکیه استانبول ښار په تقسیم چوک کې په زرګونو مظاهره چیان موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد د وزیر اعظم طیب اردوغان خلاف د روانو مظاهرو نن یو لسمه ورځ ده. د یمن امنیتي چارواکي وایي په سر ښار سنا کې د دې هیواد د ملي امنیت ادارې مخې ته لس تنه شیعه مظاهره چیان وژل شوي او 13 نور زخمي شوي دي. او د برتانیا د بهرنو چارو وزیر وای د بشار الاسد د رژیم اورستي پرمختګونه په شام کې د امن د ټینګولو په مقصد د بحث لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس جوړیدل په خطر کې اچوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان یو وار بیا د امریکې په ډرون بریدونو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې دا بریدونه د پاکستان د خودمختاری په ضد دي او د بریدونو نه په سیمه کې د امن کوششونو او پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو ته نقصان رسی. ادارې لیکي چې د ډرون بریدونو منفي اثرات د چانه پټ نه دي او امریکې لخوا د دې بریدونو مقصد القاعده او ترهګر وژنه ده، خو پاکستانی اولس تر مخه د بریدونو کې ترهګر کم او بیګنا خلک زیات وژل کیږي او تحریک طالبان پاکستان مشرولۍ د وژنو بدلا د ملک دننه کاروایانو په صورت کې اخلي چې لوجه د ملک حالات خراب وي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې ځان صرف تر احتجاج محدود نکړي، بلکې نړیوال انساني حقوقو تنظیمونو سره د تماس ونیسي او نړیوال عدالت سره د هم رجوع وکړي چې دا ډرون بدون ودرول شي. وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په مشرۍ کې 25 کسیزه وفاقي کابینه د جمعې پر ورځ سوګند اخسته دي چې په کې 14 وفاقي وزیران او 9 د مملکت وزیران شامل دي. د نوموړو وفاقي وزیرانو ټاکنه او دوی د سوګند دستور په یو داسې فضا کې ترسره شو کومې سره چې په ملک کې جمهوریت په خپل اصل شکل کې د موجودګۍ ثبوت وړاندې کړی شو. ادارې لیکي چې مسلم لیگ نون تا په انتخاباتو کې د اولس د اکثریت لخوا ووټونه ترلاسه کېدل د دې خبرې یو ښکاره ثبوت دی چې اولس د خپل ملک او په مجموعي توګه د خپل ځان په خاطر د مسلم لیگ نون کردار غوره بولي او دا ځکه یې د راتلونکو 15 کالو لپاره خپل د قسمت او د خپل ملک د قسمت واکې د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون په لاسو کې ورکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې نوی حکومت د جوړېدو وروسته د کوم نیکو خیالاتو څرګندونه کړې ده، نو امید دی چې دوی به د اولس په باور د پوره خطلو کې مخلص وي او کامیابی به ضرور عمومي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې بغیر د څه منصوبه بندۍ او د وخت د ضرورتونو نه د بیخبرۍ په وجه په سړکونو ټرافیک د حد زیات شوی دی. بل طرف ته ځای په ځای د پولیسو ناکو په دغه رش کې نوره اضافه کړې ده، خو افسوس چې ټرافیک پولیسو، میونسپل کارپوریشن، ضلعي انتظامیه او نورو متعلقه چارواکو او ادارو ترمنځ په دې معاملې هیڅ رابطه نشته. اداریه زیاتوی چې د سره سره قبایلی سیمو کې فوزی عملیات او افغان کډوالو په پیښور لارښ زیات کړي دي او بلدا چې دکاندارانو هم د دکانونو مخې او پلیټ فارمونه په کرایانو ورکړي دي. بل طرف ته زای به زاید ټانګو اډې او ورکشاپونه دي او داسې کې کسه قسمه بده پیښه وشي نو امبولانس هسپتال ته هم نشي رسیدي. اداریه زیاتوی چې صوبایي حکومت له دې اړخ ته خصوصي توجه ورکول پکار دي چې کم از کم د پیښور د ټریفیک مسله حل کړي او بلدا چې کاروباري او تاجر ورولې له هم پکار دي چې خپل سامانونه ایوازي دکانونو پورې محدود کړي او د دکانونو مخې خالی کړي چې پیاده خلک پرې ګرځي او سړکونه گاډو ته خالی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دي چې په بلوچستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو په نتیجه کې د یو نوي حکومت جوړېدو باوجود په دې صوبه کې د امنیتي ادارو متوازی نظام لا هم برقرار دی. په دې وروستیو کې د بلوچستان په یو شمېر ضلعو کې په ګولیو ویشتل شو مړو موندل کېدو ضد مظاهرې ترسره شوې دي. په زیاتره کیسونو کې د دې تور په امنیتي ادارو لګول کېږي چې دا رنگ د ادارې او د دوی ملاتړ لرونکي وسلواله ډلې د مشکوک بلتون غوښتونکو بلوچستانو په تختولو او وجلو کې ککړ دي. په اداریه کې راغلي دي چې د بلوچستان نوی حکومت ته لوی چیلنجونه دي. عبدالملک بلوچ چې د دې صوبې وزیر اعلی ټاکل شوی نوموړي ویلي دي چې د لادرک کسانو موندل او د هدفي وجنو مخنیوي کول د ده په لومړیتوبونو کې دي. نوموړي په بلوچ بلتون غوښتونکو اهم غکړه چې د خبرو لار خپل کړی خو د ورسپانې په خبره د نوی وزیر الله هڅه هلا غټوري ګرځېدې شي چې فوزی استابلیشمنت یې د تپریک دی چې خپل پالیسۍ پر مخ بوزي. په مقاله کې راغلی دي تر څو چې په بلوچستان کې د بلوچانو وجنه تختونه او پر هغوی تشدد نه بي ودرول شوی تر هغې په دې صوبه کې د انتخاباتو څه نتیجې مخته نشي راتلی. همداراز که چیرې د بلوچستان په اورپکی توپ او د خپلواکۍ په مبارزه کې ښکیل دي نو پر دې اړه دي ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړل شي ځکه چې عدالت ته تر وړاندې کېدو پرته د بلوچستانو وجنه به دا مسله نور هم پیچلې کړي. بلوچستان دا مهال په فیصله کون موړ دی او حالات په مکمله توګه بدلېدای شي که چیرې نوی حکومت ته استابلیشمنت مکمل اختیار ورکړي چې بلوچستان د خبرو میستر راولي. خو که داسې نه کېږي نو بیا به د واپسۍ لار نه وي. بلخوا د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دي امریکایان چې څه سوچ کوي کېدای شي چې له هغې زیات د افغانستان حالات ښه وي که څه هم د سپرلي عملیاتو وښودل چې په دې هېواد کې طالبان اوس هم یو ویرونکی قوت دی خو بیا یې هم تر دې دمه کومې ځانګړې لاسته راوړنې نه دي کړي. افغان ځواکونه به په دې میاشت کې یو تاریخي ګام پورته کړي او په ټول هېواد کې به د امنیتي ذمواریو مشري پر غاړه واخلي. دغه رنګ په راتلونکي کال کې د انتخاباتو لپاره هم لوسه د ووټونو رجسټریشن روان دی چې له مخې به یې یو جمهوري ولسمشر منتخب شي او کېدای شي چې له دې سره په افغانستان کې ثبات ته نوې موقع پیدا شي. ناټو او امریکا پلان لري چې په راتلونکي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته به هم د دې هېواد له پوځ سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په مقاله کې راغلی دي تیر اونۍ په برسلز کې د وزیرانو په غونډه کې اتحادیانو اضافي پرمختګ دا وکړو چې ژمنه یې وکړه دوی به په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرسته شروع کوي خو د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیرې په اړه لا هم کومه لوازنامه نه ده شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی سره د خبرو نتیجې څرګندې نه دي خو نوموړي په راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو موجودګۍ ته په خبرو کې ډیر پام نه دی ورکړی. خو د دې باوجود په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو د شمیرې په اړه په حکومتي انتظامیه کې بحثونه روان دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له غرب او اسلامي نړۍ څخه په وختل چې د یو بل ضرورت ته د درناوي ورکړي. افغان ولسمشر چې په قطر کې د امریکا او اسلامي نړۍ په نړیواله غونډه کې وینا کوله د هغو عواملو یادونه هم وکړه چې د مسلمانانو او غرب او پتیره د امریکا ترمنځ ته بے پاوري باعث شوې دي. د ولسمشر کرزی د وینا مهم ټکی زموږ د همکار احمد تکل نورو.
ولسمشر حامد کرزی چې د امریکا او اسلامي نړۍ د نړیوالې غونډې په لومړۍ ورځ وینا کوله، هغه ناخوالې یادې کړې چې په اسلامي نړۍ کې د افراطیت باعث کیږي. ولسمشر کرزی له افغانستان او پاکستان نیولې تر فلسطین او افریقا پورې د اسلامي نړۍ د ستونزو او د هغو د عواملو یادونه وکړه. د افریقا په شمال او عربي هیوادونو کې د استبدادي نظامونو پر ضد پاتونونه یا د عربو پسرلی له پخوانی شوروي اتحاد سره د افغانانو له جهاد سره تشبیه کړ، او وی ویل چې د دواړو د بریا په نتیجه کې نوي مصیبتونه رامنځته شول.
د عرب سپرینګ فور ایگزامپل ویل وی آل ور هپی اباوت دیس
د عربو پسرلی د مثال په توګه موږ ټول ورته خوشاله وو، خو همدا پرون مو ولیدل چې 28 لیبیایان د هغو کسانو په لاس ووژل شول چې د عربو پسرلی راوړی وو. آیا دا همغه څه دي چې موږ او عربان او لیبیایان غواړو؟ آیا دا د افغانستان د کیسې تکرار نه دی چې موږ شورویان مات کړل او پرې بریالي شو، خو په دې کې پاتې راغلو چې یو حکومت جوړ کړو او ثبات راولو؟ ولس مشر کرزی وویل چې مسلمانان باید د لویدیز ارزښتونو او علمی بریاو ته درناوی وکړي، او یادونه یې وکړه چې د مسلمانانو په ټولنه کې ډیر داسې څه شته چې باید اصلاح شي. افغان ولس مشر په خپل وینا کې یادونه وکړه چې په اوسنۍ نړۍ کې متحد ایالات او نور لویدیز هیوادونه ستر مسؤلیتونه لري. لکه څرنګه چې موږ باید د خپلو نظریاتو او زغم په اړه لویدیځوالو ته ځان تشریح کړو، زه فکر کوم چې متحد ایالات او لویدیځ نړۍ هم باید زموږ لپاره ډیر څه وکړي، ځکه چې نن دوی لوی قدرت او په همدې دلیل ستر مسؤلیتونه لري او اغیز یې هم زیات دی. د امریکا او اسلامي نړۍ لسمه غونډه بروکینګز انسټیټیوټ د قطر له حکومت سره په ګډه په دوحه کې جوړه کړې ده. د دې لړۍ سګنې غونډه پرون پایل شو او په پام کې ده چې درې ورځې یعنی د غبرګولي تر 28 نیټې پورې دوام وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په موجوده کابینه کې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته د تیر په نسبت هغه سي نمائندګي نه دا ورکل شوی، نو آیا په موجوده حالاتو کې به د مرکزی کابینه فیصلې د قبایلی سیمو او فاټا لپاره ګټوري وګرځي او کنه؟ تفصیل په دې رپورټ کې. کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې د پارلمان خزې غړي وایي د پارلمان د سړو غړو لخوا ورته په ډاګه دړکی ورکل کیږي. شکریا بارکزی د افغان پارلمان په هغه شلو خزو کې یو ده چې د خپل هیواد او خاص کر د خزو د مسلو په اړه غږ پورته کوي. وایي د دوی په یو غونډه کې د دوی د کار یو ملګری پاسېدو او په زور یې وویل پارلمان د خزو ځای نه دی او نه باید دوی دلته د خزو د حقونو لپاره اواز پورته کړي. کریسچن ساينس مانیټر لیکي په افغانستان کې داسې مسلې د خزو لپاره نوی نه دي، خو د پارلمان خزګړي وایي د دوی د کار ملګرو د تیرې سمو دې راهیسې د دوی خلاف د ټکو جنگ پیل کړی دی او له دې سره د خزو د حقونو لپاره کارکونکو ته نقصان رسیدلی شي چې لوړاندې نه د یو شمېر امنیتي او ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي. شکریا بارکزی دا هم وایي د سړو لخوا په ډاګه دوی ته د دړکو ورکولو خلاف حکومت هیڅ نه کوي او داسې ښکاري حکومت هم له دوی سره په دې اختلاف نه لري. کریسچن ساينس مانیټر وایي که حالات همداسې وي نو د 2014 کال د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به ښځې په یو غیر یقیني صورتحال کې پاتې شي. د امنیسټي انټرنیشنل یوه کارکوونکې هوریا مصدق وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار شوی دی او باید نړیواله ټولنه د دغه کامیابو خوندي ساتل هیر نه کړي. بلخوا په دغه هیواد کې اوس هم د ښځو خلاف تشدد یوه مهمه مسله ده. د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیشن د یو رپورت تر مخه تیر کال د مارچ نه تر اکتوبر پورې 4000 داسې کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې په کورونو کې په ښځو تشدد او زیاتې شوی وو، او دغه د 2011 کال نه 28% زیاتوالی ښایي. په 2012 کال کې یو شمېر ښځې کارکونکې وژل شوې چې پکې د ښځو د چارو د محکمې دوه مشرانې هم هم شامل دي. کرسچن ساينس مانیټر لیکي په تیرو کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانونونه اهم جوړ شوي دي، خو باید د دغې د عملي کېدو په لړ کې زیات کار وشي. شکریا بارکزی وایي امریکا، برتانیا او افغانستان هغه هیوادونه دي چې کولی شي په افغانستان کې د ښځو خلاف د تشدد او زیاتی د مخنیوي قانونونه عملي کړي او په دې لړ کې د پارلمان ښځو غړو سره مرسته وکړي، نه چې دوی بیرته د تیارو او تشدد لور ته ښکېل کړي. تاسو د کرسچن ساينس مانیټر د یو رپورټ تفصیل اوریدو چې په افغانستان کې د پارلمان سړي غړي ښځو غړو ته په ډاګه دړکې ورکوي او په یو داسې ماحول کې چرته چې ښځې له وړاندې نه د مشکلاتو سره مخامخ دي. له دې سره د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو ښځو د اندېښنو په اړه مو دغه رپورټ اوریدو.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
رازو یې به مدواتی کتنې ته له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز رسپانې په یو مقاله کې ویل شوی، سره له دې چې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان د وزیر اعلی چوکۍ د صوبې یو بلوچ ملتپال سیاستوال ته ورکړې، د یادې صوبې د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره د مرکزی حکومت یوازې دغه اقدام کافي نه دی. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار هارون بچانا ورو.
د ډیلی ټایمز رسپانې په مقاله کې راغلی د بلوچستان د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د دغه ځای د یو ملتپاله ګوند مشر د نومولو د پاکستان د وزیر اعظم پریکړه د دې هیواد سیاستوالو، مدني ټولنو او مطبوعاتي ادارو وستایله. خو د مقالې د لیکوال په اند د پاکستان د نوي حکومت دغه اقدام به د یادې صوبې او د دې د اوسیدونکو د محرومیانو ازاله ونه کړي. په مقاله کې ویل شوی په بلوچستان کې د روان ریاستي استبداد ریښې پخوانی دي چې تر شا یې بېلابېلې کړۍ لاس لري. په بلوچستان کې لکیدونکو وحشیانه کړنو سره د دې کړیو مالی او ستراتیژیکي ګټې تړلې دي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی د بلوچستان ساحل د ایران له هرمز تنګي سره چې د نړۍ د تیلو 30% برخه ترې تیریږي نږدې ختمیږي. مقاله زیاتوي دا هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده چې له وسایلو څخه په موړ بلوچستان کې یو نوې لویه لوبه کیږي. د قدرتي وسایلو همدغه په زیاته اندازه موجودیت دی چې د بلوچستان د غریب ولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې د پاکستان ریاستي جوړښت او اقتصادي نظام یې د دې لپاره دی چې د بلوچستان د وسایلو احتساب وکړل شي او پترس کې د دې صوبې خلک وځورول شي. د مقالې لیکوال وایي د نواز شریف لخوا د بلوچستان د حکومت واک یو بلوچ ملت پال ګوند ته ورکول د دې صوبې د وسایلو د لوټلو لړۍ درول نه، بلکې پترس کې د پاکستاني اشرافیه او امپریالیستانو د ګټو خوندي کول دي. دا یوازې د پاکستاني پوز او د ملیشیا ځواکونو یې خبره نه ده، بلکې یو شمیر غیر دولتي کړۍ دي چې د دولت له دننه څخه تمویلېږي. په مقاله کې د غراز د ځینو عرب او مسلمان هیوادونو لخوا په بلوچستان کې لفاله بنسټپاله ډلو سره د دوی د مرستو موضوع هم راغستل شوی. مقاله زیاتوي سربیره پر جنوبي پنجاب لخکر جنگوي ډله خپل مضبوط مرکزونه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې لري. مقاله د اغاز حقوق بلوچستان پیکج په یادولو سره وایي چې د پاکستان تیر حکومتونو د دغه صوبې د خلکو د ستونزو هوارولو ناکامې هڅې کړې دي. مقاله زیاتوي د بلوچستان نوی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ به د خپلو ټولو اختیاراتو کارولو سره سره هم ونشي کړی د صوبې په حالاتو کې کوم مثبت بدلون راولي. په دغه صورت کې بعد مقالې د لیکونکي له انده د صوبې خلک چې غواړي یو ښه ژوند ولري له خپل راتلونکي په اړه لا ډېر نهیلي شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. اوس هم زو یو بل رپورټ ته. د افغانستان په ختیځ کې د یو ایس ایډ په مرسته د هغه ستکونکو نجونو ته چې په 12 ټولګو په زده کړو کې بوخت دي د ترکی سبا په نوم د سوداګرۍ مهارتونه د 3 میاشتو په موده کې وښودل شول او تیره ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د فراغت سندونه ورته هم ورکړل شول. په دې اړه نور معلومات د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ترقی سبا په نوم د سوداګریزو مهارتونو د زده کړې دغه پروګرام د یو ایس آی ډی ایډیا نیو دفتر لخوا پیل شوی و چې د دریو میاشتو په دوران کې 303 تنو د 12 ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د سوداګرۍ بیلابیل مهارتونه ورخولې دي. په ننګرهار کې د ایډیانیو دفتر مطبوعاتي بیان متی والله امنزی د دغه ښوونیز پروګرام په اړه مشال راډیو ته وویل.
د ننګرهار، لغمان او کونړ د 15 مکاتبو نه د مختلفو ولسوالیو نه 303 تن نجونې دوی د فراغت سند ترلاسه کړ. د ترقی سبا په نوم باندې د کاروباري زده کړو کورس دی. د یو سی ډی د ایډیانیو پروګرام لخوا دا پلی شو چې درې میاشتې دوام یې وکړ. کاروبار دپاره د پلان جوړول، د هغې دپاره بازار موندنه، همدارنګه د سب یا ریکارډ ساتلو، دغه اساسات دوی ته وښودل شول ترڅو دوی وکولی شي د کور په کچا او یا بهر یو کوچنی کاروبار پیل کړی شي.
د مریم په نوم یوه نجلۍ وایي چې دوی به د دغه ښوونیزو زده کړو له برکته وتوانېږي چې له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړتیا کې برخه واخلي.
لکه څرنګه چې د کاروبار بنیادي هدف چې کوم دی هغه د ګټې لاسته راوړل دي، نو د ګټې د لاسته راوړلو لپاره بشري منابع، طبیعي منابع او خپلې پانګې په مطابق په هر ځای کې کولی شو خپل کاروبار ته ادامه ورکړو او ګټه ترې حاصل کړو.
یو بل انجلۍ په پام کې لري چې په خپل کور کې د چرګانو ساتلو ته زمينه برابره کړي او له دغې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي.
سادیا د سواد حیاتی د دولسم صنف زده کوونکی یم. ایدیانو پروګرام او د ترقی سبا د کورس څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته داسې یو زمينه مساعده کړه. کوي شم چې د چرګانو فارم په کور کې یو څه جوړ کړم چې هم د اقتصاد لپاره ګټور دي، هم د هغه او د وخت څخه استفاده کړي.
د ننګرهار مرستيال والی محمد انیب ګردیوال جنو ته د سوداګریزو مهارتونو زده کړې اړینې وګڼلې. نو موړی وویل،
زه دغه پروګرام ډیر ګټور پدې ګڼم چې زمونږ خويندو ته هغه شانتي چپکار د زمينې د کار نه دی برابر، او دوی چې کله د دروسم ټولګي سفارېږي او لوړو تحصیلاتو ته هم لکه څنګه چې په کار ده هغه شان زمينه ورته نه برابرېږي. جذب هم په دولتي ادارو کې هم د دوی لپاره هغه شان نه دی لکه څنګه چې د دوی ضرورت دی. نو په کار ده چې زمونږ د خویندو ته لپاره دغه رقم پروګرامونه موجود وي چې دوی کسب کار پکې زده کړي، تر څو وکولی شي چې زمونږ د ټولنې د نارینه وو په شانتي دوی هم په دغه شانتي روزنیزو پروګرامونو کې برخه واخلي.
د یو ایس آی ډی ایډیانیو پروګرام د دفتر مسؤلین وایي چې تر دې د مخه یې هم دوه دورې د 12 ټولګیو نجونې له دغه شان سوداګریزو مهارتونو څخه برخمنې کړي چې د دغه دورې په ګډون یې شمیر 23 تن نجونو ته رسیږي، او په پام کې لري چې څلورمه دوره یې هم په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د جلال آباد نزو زابل ته چرته چې اوسیدونکي وایي یو وخت زابل زیات تاریخي آثار لرل، خو د وخت په تیریدو ورک شوي، نړیدلي او یا هم لوټل شوي دي. دوی وایي که دولت تاریخي ځایونو او آثارو خوندي کولو ته پاملرنه ونه کړه، په دغه ولایت کې به راتلونکو نسلونو ته هیڅ نښه هم پاتې نشي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم یې په اړه تفصیل راکوي.
زابلیان وایي په ولایت کې داسې تاریخي ځایونه شته چې لرغونتوب یې سلګونو کلونو ته رسیږي، خو وایي دولت پام نه ورته کوي او تاریخي ځایونه هر کال یو له منځه ځي. په دغه ولایت کې دا مهال د شیخ متی بابا او محمد هوتک مزارونه، د نازو اناکور، د کلات بالا حصار، د غش منار او څو نور داسې ځایونه شته چې سلګونه کاله وړاندې د زابل د عظمتونو، برم او دبدبې کیسې کوي. خو اوسنۍ خوارې ورځې ته په کتو یې سړی پوهیږي چې په تیرو 16 کې څوک د بیا رغونې او ساتنې په موخه نه دي ورتیر شوي. د زابل د اطلاعاتو او کلتور ریاست د شیخ متی بابا مزار ته یوه اوسپنیزه لوحه جوړه کړې، او اوس وایي چې په دې هم کار کوي چې دغه مزار ته دا ځل پر یوه مرمرینه ډبره د شیخ متی بابا نوم ولیکي. په دې سربیره د کلات بالاحصار چې په ډیرو وختونو کې د هیواد د دفاع مورچل پاتې شوی، دا مهال پکې د سرتیرو پوستې او د مخابراتي شبکو انتنونه ولاړ دي. په بالاحصار کې د انتنونو د درولو لپاره کیندنو او د سرتیرو د پوستو جوړولو د ودانۍ نیمه نیم زاله دیوالونه هم له نړېدو سره مخ کړي دي. د زابل یو تن لیکوال او شاعر اسمت الله عمری وایي چې نه یوازې تاریخي ځایونه نړیږي، بلکې په دغه ولایت کې چې د کیندنو پر مهال چاته هم تاریخي آثار په لاس ورغلی دي هغه یې خوښ شوی ده. دی وایي دوه کاله وړاندې په سیوري ولسوالۍ کې دوو تنو ته د میرویس نیکه توره او د هغه وخت قرآن کریم لاس ته ورغلی و خو نه یې دولت پوښتنه وکړه، نه یې دغه دوا آثار له هماغه کسانو څخه په موزیم کې د ایښودلو لپاره یوړل.
موږ ډېر تاریخي ابدات لرو چې لکه دغه شیر آباد ده او همداشان د میرویس نیکه اوسېدو ځای و او ډېر نور. خو له بده مرغه که وایم توجه ورته نه سوې د تېرو لسو کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ د ریاست لخوا ورته هېڅ پاملرنه نه ده سوې. ووایه چې بیخي له منځه تللو په حال کې دي، هم مبالغه به نه وي. تېر یو کال یا دوه کاله مخکې داسې کسان وپېژندو چې هغوی ته د میرویس نیکه د وخت خپل د میرویس نیکه توره او قرآن کریم له هغوی سره موجود و، خو ولې دولت دې پوښتنه ونه کړه؟
د زابل یو بل فرهنګ پال اسدالله وایي چې د دغې سیمې اوسېدونکي هم تر ډېره د تاریخي آثارو په ارزښت نه پوهېږي. دی وایي که په خلکو کې دغه پوهه وای نو د دولت له مرستې پرته هم تاریخي ځایونه او آثار خوندي پاتې کېدای شوای.
ډېر په بدارات کې دي تاریخي آثار، سال لکه د زابل بالای سار چې د تاسې وګورې د شیخ متی بابا زیارت، د نازوانا کلا، د دغسې بابا اوتک مقبره، دا ټول په داسې حالات کې چې دولت تر اوسه هېڅ پاملرنه نه ده ورته کړې، خلکو لخوا او د دولت لخوا کومه پاملرنه تاریخي آثارو ته نه ده سوې. دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې د دې په بیا رغونه کې مرسته وکړي او بیا ورغوي تر څو د زابل خپل سیلانیان او د نورو ولایتو او هېوادو څخه کوم سیلانیان راځي هغه دا وګوري.
د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقیوم افغان هم مني چې په تېرو لسو دولسو کالو کې د دغه ولایت د تاریخي ابداتو ساتنې او لورانېدو څخه ژغورنې ته هیڅ پام نه دی شوی. دی وایي تر تېرو اوو میاشتو پورې خو د دوی په ریاست کې د تاریخي ابداتو د ساتنې مدیریت لا بېخي فعال شوی نه و. د ده په خبره په دې وروستیو کې یوې ډلې ته دنده سپارلې ده چې د زابل د تاریخي ځایونو په اړه معلومات راټول کړي او بیا به یې بیا رغونې او ساتنې ته مټې رابډ وهي. دی وایي نورې ادارې ورسره مرسته نه کوي چې تاریخي ځایونه له نړېدو څخه وساتل شي. دی د بېلګې په توګه د کلات د بالاحصار یادونه کوي.
د ملي دفاع وزارت مو څو ځله وړاندیزونه کړي دي د وزارت مقام لخوا سره په تماس کې شوي یو، تر څو دا ځای اطلاعات او فرهنګ ریاست ور وسپاري، تر څو د رغول لپاره کار وسي، د ساتل لپاره کار وسي. خو متاسفانه زموږ وړاندیزونه تر اوسه پورې هېڅ ځای نه دی نیولی، تر اوسه پورې چا غوږ هم نه دی ورباندې ګرولی. له هغه څخه وروسته بیا ما د رغنیزې چارې ورباندې کېږي او پرله پسې ډول سره یې هغه تاریخي ارزښت، هغه فرهنګي ارزښت له منځه ځي.
افغان زیاتوي په دې سربېره د زابل ځینې تاریخي ځایونه او آثار په داسې سیمو کې دي هلته د نامنیو له امله څوک نشي ورتلای. د په وینا په همدغه سیمو کې موندل شوي تاریخي آثار بیا د سیمې خلک له هیواده باسي او هلته یې پلوري. خدای وایي هڅه کوي چې په یوه نه یوه توګه یې مخه ونیسو. د زابل نوم د املا او انشا په لیږ او ډیر بدلون سره کله د یو خپلواک هیواد په توګه چې زیاتې سیمې یې تر ولکې لاندې درلودې او کله بیا د یو ولایت یا یوې سیمې په توګه د تاریخ په کتابونو کې یاد شوی دی. د ځینو څېړونکو له نظره تر میلاد څو سوه کاله وړاندې زردشت د ستورو پیژندونکو په مرسته د ځینو سیمو نومونه د کال د فصلونو او موسمونو د ښودلو په موخه واړول او هماغه وخت یې دغه سیمه د زابل په نامه یاده کړه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو اوس هم د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خبرونه کې د سیتا قاسمی او شفیق مرید دا سندره اورو.
شیب تم لیا گا
خد شی بابا سن لیا Come on.